د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو سیاسي او نظامی برخی د سولې او جګړې په سر سره اختلاف لري. دوستانو ستړي مشي په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو او د مو د دې خبرونه د سر موضوع ده. په نورو ریپورتونو کې د ولسمشي د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنۍ نتایجو په اړه نوي پرمختګونه هم در سره شریکو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر ناورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي چې درې ورځې مخکې یې برمته کړي وو. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي، او ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکي ادارې یې سایبري حمله شنډه کړې ده. بشپړ خبرونه. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي دي چې درې ورځې مخکې یې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاڅون کوونکو د ډلې له یوه مشر سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولي ول. د فیض آباد ولسوال الف شاه عطایي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه څلوېښت تنه وسلوالو طالبانو نن خوشې کړل، خو څلور تنه نور تر اوسه له هغوی سره یرغمل دي. د پاڅون کوونکو مشر الله بیرن چې د شبرغان او مزار شریف ترمنځ د لویې لارې د امنیت چارې سنبالولې، درې ورځې مخکې د شبرغان اندخوی پر لاره په یوه ترافیکي پیښه کې مړ سو، او دغو کسانو چې طالبانو تښتولي وو غوښتل یې چې د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. په لومړي سر کې د جوزجان چارواکو د فیض آباد ولسوالۍ د شاوخوا سلو اوسېدونکو د تښتولو خبر ورکړی وو. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي چې پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې څومره شمېر سرتیر به په افغانستان کې پاتې سي، زیات جزئیات یې په دې اړه نه دي ورکړي، خو دا یې ومنله چې په دې هېواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغېزناک اقدام دی. هغه زیاته کړه، موږ پر ډیرو انتخابونو غور کوو چې یو یې همدا دی. په اوس وخت کې شاوخوا دیارلس زره امریکایي سرتیري په افغانستان کې دی، را دي چې شاوخوا پنځه زره یې د تروریزم په وړاندې مبارزه مخته وړي. له جنرال میلی څخه د کانګرس په دې استماعي غونډه کې د وکیلانو یوه غوښتنه دا وه چې له هغه واوري چې آیا پینټاګون د افغانستان د اتلس کلنې جګړې په اړه د امریکا خلک تیر ایستلي دي که نه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر راپور له مخې دغه راز د جنرال میلی ترڅنګ ټاکل سوی و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون د ورځې ناوخته د کانګرس غړو ته تر تړلو دروازو شاته په غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه معلومات ورکړي او د هغوی پوښتنې ځواب کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکي ادارې سایبري یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. دا خبر ایرانی رسنیو د دې هیواد د مخابراتو د وزیر محمد جواد آذری جهرومی له قوله ورکړې ده. هغه ویلي دغه سایبري حمله په لوړه کچه تنظیم سوې وه، خو بیا هم چارواکي په دې اړه پلټنې کوي چې دقیق اندازه یې معلومه کړي. ښاغلي جهرومی نه هغه دولتي اداره په ډاګه کړې چې دغه حمله ورباندې سوې او نه یې هم د دې حملې تور پر کوم هیواد پورې کړی، خو ژمنه یې کړې چې په دې اړه به وروسته یو راپور خپور کړي. دا نه ده روښانه چې آیا دغه وروستۍ پیښه د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د سایبري حملو د روانې لړۍ یوه برخه ده او که څنګه. تهران له دې مخکې د جون په څلېرویشتمه هم د ایران پر ځینو اهدافو د سایبري حملو د شنډولو ادعا کړې وه. د فرانسې او نایجر مشرانو نن موافقه وکړه چې د جی پنځه په نوم ډلې سرمشریزه به د 2020 کال لومړیو ته وځنډوي. ټاکل سوې وه د افریقا د وچې د ساحل سیمې پنځو هیوادونو بورکینو فاسو موریتانیا، مالی، چاد او نایجر د مشرانو دغه سرمشریزه روانه میاشت په فرانسه کې جوړه سي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر ویل دغه وړاندیز د نایجر له ولسمشر سره په ګډه سوی دی. په دې اړه پریکړه وروسته له هغې کېږي چې پرون د مالی له پولې سره نږدې د نایجر پر یوې پوځي اډې په حمله کې شاوخوا یو اویا سرتیري ووژل سول. د چاد دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه حمله کې لوی شمیر تورستان لمنځه وړل سوي او د پوځ 12 تنه هم ټپیان او یو شمیر نور لا درک سوي دي. نن د برتانیا په عمومي انتخاباتو کې چې نتیجه به یې له اروپایي ټولنې د بریگزټ یا د برتانیا د وتلو لپاره برخلیک ټاکونکی وي ګډون کوي. د رایې ورکولو مرکزونه د سهار پر 8 بجو پرانیستل سول او د شپې تر 10 بجو به د رایې ورکوونکو پر مخ پرانیستي وي. کاندیدان په برتانیا کې د 6500 انتخاباتي حوزو له لارې هڅه کوي چې مرکزي پارلمان ته لاره ومومي. په برتانیا کې د نظر شمیرنو 6 موسسو روانه میاشت وموندله چې خلک تر ډیره د صدراعظم بوریس جانسن محافظه کار گوند چې غواړي له اروپایي ټولنې برتانیا وباسي له نورو غوره بولي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړي کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د طالبانو سیاسي او نظامی برخي د سولې او جګړې په اړه خپل کې سره اختلاف لري. په دې موضوع په ریپورت سروي را دا وری چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وای نن د ولسمشي د ټاکنو د لومړنیو یا قسمی پایلو د اعلان په اړه پریکړه کوي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون کاملا د امادګی لري چې نتایج اعلان ته وسپاري خو تر اوسه پورې رسمه
په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. د سولې په برخه کې د سولې ولسی حرکت د بادغیس په نیت هلمند پریخی دا به له هلمند نه په یو ریپورت کې واوري. د کابل کندهار د خلون کې پلا لنړیدو پوره اتمې اشتتیریږي خو لا هم نه دی راغول شوی. د کمپنۍ پول وسې حال دی په اړه به یې ریپورت ولرو. ستاسو له پیغامونو څخه پیغامونه هم راخلو که وختو. دا مم واوري چې د هند په اسام کې د ناکراریو د زیاتې دوله کبله هند زرګونه هندي سرتیری دغه ایالت ته استول شوي دي. د خبرونې په دوهم نمایي کې د سپورت خبرونه کور کلی او همدارنګه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري هغه مشترک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی مه هېروئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي د طالبانو سیاسي او نظامی برخي د سولې او جګړې په اړه خپل کې اختلاف لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د طالبانو د سیاسي او پوځي برخي د دغه هیواد د سولې او جګړې په اړه یو بل سره په اختلاف کې دي. د دې دفتر وایي د ازادي راډیو ټول حکومت او طالبان سولې وکړي. د افغانستان دولت به په دې اړه چې د طالبانو سیمهیز جنگیالي به د احتمالي توافقنامې پر اساس له جګړې لاس واخلي کنه اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
سره لدې چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړې، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د هیواد د سولې او جګړې په اړه د طالبانو د سیاسي او نظامی برخې ترمنځ اختلافات موجود دي. د دغه دفتر وایان کبیر حق مل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ټیټه او لوړه کچه طبقه هم په دې اړه واحد دریځ نه لري.
در مورد موضوعات جنگ و صلح و حتی مذاکرات نظر
موږ په دې باور یو چې طالبان د سولې او جګړې او مذاکرات په اړه واحد نظر نه لري. ټیټه او لوړه طبقه سیاسي او پوځي خلک لیو بل سره ستونزې لري. موږ د دې لپاره اندېښمن وو یو چې که هوکړه وشي د طالبانو ټیټ پوړي او جنگلي چې په سیمو کې جګړه کوي د سیاسي برخې پریکړه به ومني او کنه
قبول میکنند نوې فیصله یې کسای کې به رمایندګی از نو در مذاکرات میشینه
و یا خیر. ښاغلی حقمل وایي له همدې عمل افغان حکومت د سولې د خبرو اترو لپاره د یو میاشتنی اوربند پلانډیز وکړ. د لموړي په خبره طالبان باید په دې یو میاشت کې ثابت کړي چې جنگیالیو باندې کنټرول لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجی انوري هم د یو پیغام خبرولو سره رسنیو ته ویلي طالبان باید د اوربند په منلو سره خپل واحده رهبری ثابت کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سوهل شاهین تر دې دمه ازادي راډیو ته په دې اړه جواب نه دی ورکړی، خو په افغانستان کې د طالبانو د پوځي برخي ویاند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دوه ګونې توپ نشته او د سولې او جګړې په اړه طالبان واحد نظر لري. مجاهد د اوربان پاړه وایي د امریکا سره د سولې تر هوکړې پورې خپل حملو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل که د سولې هوکړه لاسلیک شي د دغې ډلې وسلوال به د درې ساعتونو په لار کې به یې پر اساس عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لبیا پیل شپږ ورځې تیریږي. تر دې وړاندې د سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو لوري په یو حمله کې د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو له امله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مذاکرات لغوه کړل. ترامپ له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې اوربان د سولې لومړنیو شرطونو څخه دی، خو طالبانو تیر ورځ په داسې حال کې چې سیاسي رهبري یې په خطر کې له امریکا سره پر مذاکراتو بوخته ده، د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د امریکایانو پر پوځي اډه حمله وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي په طالبانو کې داسې کړۍ شته چې غواړي یو ځل بیا په قطر کې د امریکایانو او دغې ډلې ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخ شي.
په طالبانو کې یو شمېر ډلې شته چې غواړي د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. دغې ډلې په ځانګړې توګه تمویل او تجهیزېږي او له پاکستان نه اطاعت نه کوي، خو له نورو خپلو مرستندویو فرمان اخلي.
ښاغلی آسی په طالبانو کې د دغې ډلې مشخصه نومونه نه اخلي، خو وایي چې په طالبانو کې یو شمېر کړۍ د ایران او روسیې له لورې تمویلېږي او د هغو دوو هیوادونو په غوښتنه حملې کوي. روسیې او ایران هیوادونو تر دې وړاندې له طالبانو سره هر ډول مرستې رد کړې دي. د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې ردوي او وایي چې د طالبانو په منځ کې هیڅ جلا شوې ډله شتون نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري رئیس مولوي قلم الدین آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسمهال افغان او بهرني عسکر په وسله والو طالبانو حمله کوي او دغه شان طالبان هم په خپلو مخالفینو حملو ته دوام ورکوي. دا فکر کوي چې دغه ډول حمله د سولې پر روانو خبرو هیڅ ډول منفي اغیز نشي کولای. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد آزادی راډیو ته وویل چې ښکیل اړخونه باید هڅه وکړي چې د حملو د مخنیوي په هدف ژر تر ژره د سولې هوکړه لاسلیک کړي. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
اخو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای سوله باید غلط تعریف نشي او په دې بهر کې د خزو پر حقونو هیڅ معاملہ د منلو نه. د اسد الله خالد د ناټو ځواکونو د کورنوي چارو وزارت په ګنده غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په بهر کې شاتګ نشته او حکومت به هیڅ کله د سولې ترال نشي چې په کې د خلکو په تیر د خزو حقونه تر پخو لاندې کیږي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د سولې د خبرو تودیدل او په دې اړه لیوي ورزنه بل ته د خلکو د اندېښنو زیاتېدل. د افغانستان د دفاع وزارت وای د دې هیواد خلک داسې سوله غواړي چې ټول ارزښتونه پکې په پام کې نیول شوي وي. د دغه وزارت سرپرست اسد الله خالد د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو د ګډون د ارزونې په ناسته کې وویل د سولې په بهیر کې باید د ښځو ګډون او پرمختګونه په پام کې ونیول شي.
رښتینی
سوله غواړو، دا سوله چې برابري پکې په پام کې نیول شوې وي، دا سوله چې د جنگ له فضا لري وي او د خلکو پر حقونو پکې معامله ونه شي. که بیا هم داسې غږ پورته شي، ستاسې امنیتي ځواکونه ستاسې د ژوند پر حقونو باوري دي.
په قطر کې د طالبانو د استازیو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدو سره لدی چې سولې ته د هواد د رسیدو هیله پیدا کړي، یو لړندېخنې هم را پارولې چې ګواکې له سو کلن او لاستراوړنو او په تیر د خزو لپاره مختګونو سره به معامله وشي. افغان حکومت لوی خو د سولې د خبرو پیلېدو ته خوشبین دی او لبلې خو وایي چې سکل طالبانو ماته خوړلې ده. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل سکل په ملکی تلفاتو کې د تیر کال په پرتلا 10% کموالی راغلی دی.
26% ظرفیت عملیاتی نیروهای امنیتی و دفاعی بالا رفته
که عملیاتی ظرفیتونه مشبک 20% لوړ شوی. سکل مونه ولسوالی ونیولی دریز موږ اختلای دی. د طالبان لخوا چې د الفت عملیات پیل شوی و مات مکړل. دولت د سولې بهیر د ارزښتونو له خوندیتوب سره پر مخ وړي.
طالبان اوس د خپلو خبرو اترو لورې د امریکا متحده ایالات ګڼي. په افغانستان کې د غوث ماموریت یو قومندان جنرال ټیلر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشري حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
This committee here and what you're doing is just
موږ دغه هیواد امنیتی ځواکونو سره همکاري کوو. د سولې او د امنیتی ځواکونو پر روزنه پیاوړتیا او د جندر په مسله کې ورسره همغږي لرو. هڅه مو دا ده چې خزه د امنیتی ځواکونو لیکو ته راشي. دوی کولی شي د سولې په بهیر کې هم رغونکې نقش ولري، د سولې د بهیر یو مهمه برخه وي او په دغه بهیر کې ګډون وکړي.
اوس په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي، خو دغه خبرو لبیا پیلېدو نه د شپږو ورځو په تیرېدو سره طالبانو بیا هم د تاوتریخوالي کمولو او اوربند ته چې د افغان حکومت اساسي شرطونه دي غاړه نه دی ایښې. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
جنگ دولک سول خبر
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو یا قسمی پایلو د اعلان په اړه پریکړه کړې. دا خبر د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا د ازادي راډیو ته کړی. بلوري ته بیا د دې کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرستوی د ټاکنو د پایلو د اعلان په اړه بشپړ چمتووالی نیول شوی. امید ظهیر مل په اړه رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معتبر سرچینه وایي کمیسیون بنند ولسمشری ټاکنو د لومړنیو یا هم قسمی پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. سرچینې د نوم دنو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پایلو د اعلان په اړه ټول کارونه بشپړ شوي، خو دوی یوازې د وخت او د پایلو د ډول په اړه نن بحث کوي. بلخوا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست وایي کمیسیون د پایلو اعلان ته بشپړ چمتو دی، خو په دې اړه د کمیسیون رهبرۍ رسمن پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا دا امادګي لري چې نتایج اعلان ته وسپاري، خو تر اوسه پورې رسمن د رهبرۍ لخوا په دې حق باندې فیصله نه ده شوې او د رهبرۍ ترمنځ مجلس فعلاً هم جریان لري و به ګورو چې د دوی فیصله څه کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان ته چمتووالی ښیي چې د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی وایي کمیسیون باید نور جرأت وکړي او پایلې اعلان کړي. میرمن غنی له افغانانو مننه وکړه چې د ټاکنو د پایلو اعلان ته یې ډېر صبر وکړ.
ټول له وړکیو تر لویانو په دې تمه دي چې څوک ولسمشر کیږي. فکر کوم چې پایلو ته رسیږو، ځکه د ټاکنو کمیسیون په وروستۍ ناسته کې اوږده بحثونه وشول او دای هم وویل چې نور غونډې نه کوي، پایله باید اعلان شي. خدای دې وکړي چې دوی جرأت وکړي او پایله اعلان کړي. پایله هر څه کوي د خلکو رایه ده.
په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي افغانان د معتبرو رایو پر بنسټ د ولسمشری ټاکنو د پایلو اعلان غواړي. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ یو خبري غونډه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری ټاکنو د پایلو په اعلان نیوکه وکړه او زیاته کړه کمیسیون د دې پروسې په مدیریت کې پاتې راغلی.
ټاکنو بهیر ډېر وخت شو، له بده مرغه موږ تر اوسه پورې لومړنۍ پایله نه لرو او کمیسیون په دې باندې تر اوسه نه پیږي چې قسمی پایله اعلان کړي که لومړنۍ پایله اعلان کړي او سره په دې اړه باندې پریکړه وکړي. نو دا واقعا چې دغه بهیر لپاره یو لویه ضربه ده، هم په تخنیکی لحاظ باندې، هم په حقوقي لحاظ باندې او نور دغه پروسې دوام د پروسې په ګټه نه ده، په خیر نه ده او خلک هم نور ستړي سي ویلي دغه وضعیت نه.
خغلی رشید هم دا ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر پوښتنې لاندې راوست چې خپل قانوني چارې له یاد وستې او یوازې د څارونکو په توګه عمل کوي. خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي ټول کارونه یې د قانون پر بنسټ مخته روان دي او هیڅ داسې ټکی نه دی رامخته شوی چې له مخې دوی قانون تر پښو لاندې کړی وي. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس نوماندان هم تورن کړل چې د خلکو رایو ته درناوی نه کوي او یوازې د دې موخې لپاره هڅه کوي چې په یو ډول قدرت ته ورسیږي. له دې وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویلي که کمیسیون د ولسمشری ټاکنو پایلې اعلان کړي دوی به پر وړاندې بي تفاوته پاتې نشي. ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل هم د کمیسیون کارونه غیر قانوني بللي او ویلي دي که یو غوښتنې ونه منل شي د ولسمشری ټاکنو پایله نه مني. د ولسمشری د نوماندانو شورا هم د ټاکنو د پایلو د اعلان سره مخالفت کړی او د ملي ګډون تر نوم لاندې د حکومت جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ولسمشری ټاکنې د میزان یا تل میاشتې په شپږمه وشوې، خو کمیسیون سره له دې چې دوه ځله یې د لومړنۍ پایلو د اعلان ژمنه کړې تر اوسه نه دی توانېدلی په دې برخه کې عملي ګام پورته کړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل کندهار د خلون کې پلان لیدو پوره اته میاشتې تیری کې خلا هم نه دی راغول شوی. د کابل خار د پنځمې حوزې په کمپنۍ سیمه کې د غنړیدلې پل چې له عملی موټر چلون کې او د سیمې اوسیدونکو کې لګن اوسیدونکو سره مخ دي. حکومت یې د بیا رغولو شمنه کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د کابل خار د کمپنۍ سیمه چیرته چې د پلازمینې کابل او یو شمیر جنوبي ولایتونو د هغه نړیدلې پله په وسیله نښلیږي چې د اتو میاشتو په تیریدو لا هم نه دی رغول شوی. د کمپنۍ پل چې د کابل کندهار لویه لاره پرې هم تیریږي د روان لمریز کال د وري په دیرشمه د سختو سیلابونو د راوتلو له امله ونړید. که څه هم چې د پل له نړیدو سره دغه لویه لاره په بشپړه ډول ونه تړل شوه او په سمدستي ډول موقتي پل جوړ شو، خو د ګڼې کونې له امله وخت نا وخت د ټرافیک پر مخ بندیږي. د دې سیمې ته نو سیدون کې توریالای او امید لا ازادي رادیو سره خبرو کې وایي
وخت زرته زره دا پول جوړ شوی نه د مریضانو لپاره ډیره ستونزه ده. بیروبار ده او ګرد غبار جوړ سړی دلته مریضیږي. ګرد غبار ته وګوره
دولت یې ظرفیت خاص از خود نشان نه زبامو کوم کار خاص نه کده. کار میخواستیم از توقع داشتیم اون کار انجام بر ما داده نمیتونه.
دغه پل چې کابل لویدیز ولایتونو میدان وردک زابل غزنی هرات نیمروز او کندهار سره نښلوي نه یوازې دا چې د سیمې اوسیدونکو ته یې ستونزې پیدا کړي بلکې د مسافر وړونکو موټرو ډرایوران هم له جدي ستونزو سره مخ کړي. دوی د پله د بیا جوړېدو په برخه کې اړوند ادارې په بېغوري تورنوي. محمد نسیم او همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پارشي کې کمزوري په دې کې خو بيخي ډېره کمزوري ده. دلته مازیګر د دریو بجو په ټیم کې د موټر په شیبو شیبو ولاړ وي څو چې نوبات ورشي او تپله تیر شي.
حکومت مزیش نه است واقعیت که نه است. خاطر از اینکه اگه این پل صحیح کلان جور کنه بسیاری امبولانس میایه رابندی است شاید که مریض هم داخل امبولانس از بین بره.
خله دې ټول اندښنو سره وس پښتنه ده چې دغه پلو د جوړېدو چارې ولې نه پیلېږي او کپیل شي ولې ورو پر مخ روان دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ویان مرستیال یوسف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا سی وایي
اساسي پل باید اساسي جوړ شي نو دا تمن و غواړي. موږ اساسي پل چمدل د ویجاړ شوی پل چې ده دا به پام دې نقشه باندې رغول کیږي خو د دې ترڅنګ یو بل پل هم جوړیږي البته هغه نوې پل ده.
دا په داسې حال کې د هغه مهال چې د کابل او لویدیځو ولایتونو نښلوونکی پل د سختو سیلابونو له امله ونړید له لنډې مودې وروسته ولسمشر د خپل حکم پر بنسټ د ترانسپورت وزارت ته دنده وسپارله چې د دې پل د جوړېدو لپاره 250 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړي. خو دا چې دغه پل به کله جوړېږي د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو وروسته د هلمند څخه د سولې د ولسی حرکت په اړه یو ریپورت لرو خو تر هغه مخکې د هلمند یو بل ریپورت ترازو. دغه ولایت کې که جګړې زیاتې دي خو یو ښه خبر ترې راغلی دی چې دغلته د جوارو حاصلات هم په سلو کې 25 زیات شوي دي. په دې اړه به نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی را وړاندې کړي.
ډېر زورور جواري کې منګل باره پر دا وخت باندې ارزان دي.
اسدالله سږ کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وایي جوار اسانه او ژر وده کوي او به ډیرې خو کې میوې سره کمه غواړي اما دا چې ارزانه دي خلک یې د کرلو سره علاقه نه ښیي. اسدالله د کرهنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم ته راغلی دی چې نوي او مؤثر تخمونه یوسي. د ازادي راډیو ته وویل که د جوارو بازار ګرم سي او یا د پروسس دپاره په کور دننه فابریکې آبادې سي دغه زراعتي بوټي ته به د ډیرو کروندګرو پام ور واوړي.
ډیر زورور جواري کې منګل باره پر دا وخت باندې ارزان دي.
بزګر څه غواړي؟
بزګر خدا غواړي چې اوس یو دلته یو پاپریکې وایي شی وایي دلته د جوارو سیل خو ښه جواري کې دې سبا مې شی جوړیږي
نو بار بیا ډیر خلک کرن
نو بار ډیر خلک کرن.
هلمند د کوکنارو نشي توک په نوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټي کوکنارو ته ډیره ترجیح ورکوي اما په غشم کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنې د ریاست د بولان د زراعتي فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤل عبدالمنان اميري وایي د هلمند د جوارو څو ډوله دانې یې موندلې دي چې تر عادي دانو ښه وده او حاصل ورکوي. ښاغلی اميري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غوړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو هغو غوره دي.
کروندګر خو هر کال جواري کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو په پنیر ډول کرنه ترسره کوي. حاصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کیږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پیژندی، اوس یې اهمیت پیژني. بله موضوع داسې وایي پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عاده چې یوه موضوع چې دا پر دې باندې تحقیق هم سوی دی. خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم تور کود ورکړل نو بیا به جوړو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوي دي چې هغه تور کود چې وه هغه د غنمو د پاره وه، اوس د جوړو تم تور کود کې هغه د پخوا څخه حاصلات اوس دوه چنده سوي دي یا ډیر سوي دي.
د هلمند د کرهنې د ریاست د معلوماتو مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل سوو جوارو په حاصلاتو کې نسبت تیر کال ته د 20 نه تر 25 پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کېږي حکومت د کوکنارو د ښه بدیل دپاره پر بیلابیلو تخمونو ونو او دانو پانګونه کوي چې کروندګر راضي کړي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي. خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ده ورکړې. د زراعت یو بل متخصص انجینر عبدالرزاق وایي د جوارو د کرکلي سره ډیر بزګر بلد دي. که په هلبند کې ورته د پروسس فابریکا جوړ شي جوار د کوکنارو ښه بدل کېدای شي.
د جوارو حاصلات دلته په هلمند کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، خو کله دلته داسې چې دغه حاصل وخت سي دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه دلته پروسس نشته. مثلا د جوارو څخه په ښه باکیفیته غوړي وځي، حتی خصوصا دا غوړي دغه کسان دپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال، یا ښه باکیفیته د غځنې جوړې ده، کنجاره ځینې جوړېږي، مګر دلته پروسس یې نشته. حتی د بزګرانو څخه په ډېر عادي قیمت اتکه اوسون چې اوس په 50 افغانۍ مني یا په 50 افغانۍ مني، حتی دوی خپله مصارف لانسي به جوړوي.
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کم علاقه او په دې برخه کې نه پانګونه لوی ستونزه ګڼي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلې دي چې تر عادي وغو ښه حاصل او وده کوي.
یوازنۍ لارم دغه د جوارو د حاصلاتو همدا و چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه، او نسبت نورو کلونو ته امراض او آفات هم د جوارو په کرکیلې کې کم و. په تیرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل، ول شش کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدلې. نوې ورایټي بزګرانو تور پیژندل سوي چې بینان بایست دي سو چې موږ د جوارو د نګا څخه بالکل خودکفا حالت کې یو، او روزمره د دې ولایت څخه جوار و نور ولایتونو ته صادریږي، خاصتا جلال آباد ته چې هلته د پروسس فابریکا موجودیت لري. د جوارو څخه غوړي و د ایواني خوراکي د لپاره جندي پروسس کیږي، استفاده جندي کیږي.
ویرایټي د ودی او حاصل مخي د وزارتي بوټي څو ډوله تخم توای چې هر یوې د بل سره په توپیر وده او حاصل ورکوي. دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدل کېدای شي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي تازه یې انجه، الویرا، زعفران، کیله او نور نوي دانې او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هند نن د دې هیواد په شمال ختیځ ایالت اسام کې د ناکراریو د آرامول لپاره زرګونه سرتیري واستول. دغلته ول ناکراری راپورته شوې ده، فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
په اسام کې وضعیت د تیر شپې راهیسې وروسته له هغه نارم سو چې خلکو په دې هیواد کې د غیر مسلمانانو لپاره د تابعیت د نوي قانون پر ضد اعتراضونه وکړل. دا قانون پرون چهارشنبه د هند پارلمان تصویب کړ. د دې پریکړې له مخې د هند حکومت میلیونونه غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې د هند له دریو ګاونډیو هیوادونو افغانستان، بنګلادیش او پاکستان ورغلي وو او هلته په غیر قانوني ډول میشتي، د هند تابعیت ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون وویل چې د هند پارلمان لوري دا سیستره پریکړه د هند خلکو د ورورګلوي او همدردی احساس څرګندوي. مودی په دې اړه په یو بل ټویټ کې ولیکل چې دا قانون به د هغو ډیرو خلکو درد کم کړي چې له کلونو راهیسې په کړاوونو کې دي. خو د دې قانون مخالفانو خبرداری ورکړی چې پر ضد به یې په ستره محکمه کې عرض وکړي. د هغوی په باور د پارلمان دا پریکړه د سیکولاریزم او مساواتو اصل چې د هند په اساسي قانون کې ضمانت سوی تر پښو لاندې کوي. اسلام پالو او شی اړخو ډلو چې له دې قانون سره مخالفت لري استدلال کوي چې د صدر اعظم مودی د حکومت اجنډا چې پر هندو نشنالیزم ولاړه ده، هڅه کوي چې د هند 200 میلیون مسلمانان څنډې ته کړي، خو صدر اعظم نریندرا مودی دا مسله رد کړې ده. د همدې قانون له تصویب سره د هند په ټولو شمال ختیځو سیمو کې اعتراضونه پورته شول. په آسام کې اعتراض کوونکو ګرد بندیز مات کړ، موټر او ټایرونو ته یې ورچولی او د مودی پر ضد شعارونه ورکوي. د هند له نورو برخو څخه زرګونه سرتیري د ایالت ته رسیدلي دي. پولیسو پر مظاهره چیانو وشکې بهیونکی ګاز استعمال کړ. د آسام په لسو سیمو کې د 24 ساعتونو لپاره انټرنیټي خدمات بند ول. حکومت وایي چې ټولنیز رسنۍ کولی سي د وضعیت په لا خرابېدو کې رول ولري، نو ځکه یې دا پریکړه کړې ده. د هند حکومت چې د اقتصادي کمزورتیا له امله تر سخت انتقاد لاندې دی، ویلي چې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش مسلمانان له دې امتیاز مستثنا دي، ځکه هغوی په خپلو هیوادونو کې د خپلو مذهبي عقایدو له امله نه شکنجه کیږي.
دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریز مخ پرونی هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. یو ور بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ته ملالی بشیر نه اورو.
وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشي کړي چې درې ورځې مخکې یې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاڅون کوونکو د ډلې له یوه مشر سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولي ول. د امریکا یو جک پوړی پوځي چارواکی وایي چې پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمېر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه چې څه شمېر سرتیري به په افغانستان کې پاتې سي زیات جزئیات ورنه کړل، خو دا یې ومنله چې په دې هېواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغیزناک اقدام دی. روسیه د دوو جرمني ډیپلوماټانو د استلو اعلان وکړ. دا په یو متقابل اقدام سره روسیه اعلان کړی چې دوه جرمني ډیپلوماټان به وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جرمني سفیر ګیزا اندریاس وانګیر یې احضار کړی. ورته ویل سوي چې دا دوه ډیپلوماټان له روسیې څخه د وتلو لپاره اووه ورځې وخت لري. جرمني تیر اونۍ دوه روسي ډیپلوماټان وروسته له هغه وایستل چې د ډسمبر په څلورمه نیټه د فدرال څارنوال دفتر ویل کافي دلایل شته چې په برلین کې د یوه څلورویشت کلن سړي زلم خان خانګوشویلي د وژلو امر یا د روسیې حکومت او یا هم د چچنیا جمهوریت ادارې ورکړی وي. او ایران وایي پر یوې دولتي الکترونیکي ادارې یې سایبري یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. دا خبر ایرانی رسنیو د دې هېواد د مخابراتو د وزیر محمد جواد آذری جهرومي له قوله ورکړی دی. هغه ویلي دغه سایبري حمله په لوړه کچه تنظیم سوې وه، خو بیا هم چارواکي په دې اړه پلټنه کوي چې دقیقه اندازه یې معلومه کړي.
مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، کور کلی واورئ او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو پروګرام واورئ. په هلمند کې مو د سولې د ولسي حرکت په ساده په تازه اقدام خبرو. د سولې ولسي حرکت نن د بادغیس په نیت له هلمند څخه روان شو. تفصیل د الیاس تایی په رپورټ کې.
د لشکرګاه ښار د شهید حکمت په نوم څلور لارې کې د سولې د ولسي حرکت غړي تر دغه لارې وروسته هلمند د بادغیس په نیت پرېږدي او د فران امروز او هرات تر څنګ به هغو ولایتونو ته ځي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د سولې په نوم دغه ولسي حرکت نږدې یو نیم کال وړاندې په لشکرګاه کې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول رامنځته شو. دوی د جګړې پر ټولو غاړو د اوربند او سولې غږ کوي. د لشکرګاه په نړۍ لاریون کې یو ځل بیا پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو سره تر خبرو وروسته اول اوربند وکړي او وروسته د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
خلک سوله غواړي، د جنګ ستړي، سوله په څه طریقه غواړي؟ امریکا ته یې راډیو راپورته کړی، بم را باندې غورځي، طالب مې وژني، چارواکي مې وژني او زه سوله اوربند کوم. اوربند په دا ډول
که څه هم دوی د حرکت په پیل کې کابل ته پر پښو او د غذایه تر لږ ځن وروسته بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل، خو دا ځلې په یوه نوي اقدام کې د مشتریز کاروندلارې د ټول هیواد د خلکو سره په څلور دېرش ولایتونو کې د لیدنې او غونډو سفر پیل کړی. دوی وایي د هلمند نه تر هلمند پورې دا ځل حرکت غواړي هغه خلکو ته د سولې پیغام ورسوي چې د دوی سره یې نه دي لیدلي.
مشران دی بهتره پویږي پولیس د افغانستان ولس دغه غوښتنه ده، پوره نه غوښتنه ده چې اوربند وشي د افغانستان د حکومت او د طالبان.
که څه هم تیر ځل په اړوند ولایتونو کې د دوی سره خلک یو ځای کېدل، خو دا ځل حرکت کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو له دې جملې کندهار، لغمان، ننګرهار، کونړ او ګڼو نورو سیمو کسان شامل دي. دا چې د سولې د ولسي حرکت د غړو دغه نوی پیل به د جګړې د ټولو اړخونو څومره پاملرنه جلب کړي وخت اړتیا سته. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دوستانو، د هغه تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ چې سپورتي خبرونه مو په وخت پاره نه کړای شول. مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، پام وکړئ یو څو سپورتي خبرونو ته له رحمت الله افغان نه اورو.
د شطرنج د دوستۍ جام سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې له ټولو ولایتونو څخه شاوخوا دوه اتیا تنو هلکانو نجونو لوبغاړو ګډون کړی. د شطرنج فدراسیون د مسولینو په وینا په دغو سیالیو کې د شطرنج د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره او پړه او په سویسی سیستم سیالی ترسره کیږي. دغه سیالۍ نن پیل شوي چې او ورځې به دوام وکړي. افغان حسین بخشي سفری له روسی سیال پیتربرګ سره د سیالیو ډګر ته ځي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د المپیک ملي کمیټې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد آزادو سیالیو مبارز حسین بخشي سفری د ځل د آزادو سیالیو په چوکاټ کې د فایت نایټ ګلوبل په چوکاټ کې له روسی سیال پیتربرګ سره سیالی کوي. دغه سیالۍ د روان کال د جدي په اومه د افغانستان په وخت اتنې بجې د مسکو په ښار کې جوړیږي. فایت نایټ ګلوبل یو نړیوال معتبر سازمان دی او دغه سازمان سیالی د غوره امتیاز لپاره ترسره کیږي. د بلکرش غیګنیونې سیمې د ورځنۍ سیالی سبا او بل سبا په هرات ولایت کې ترسره کیږي. د دغه ولایت د بدني روزنې ادارې تخنیکی او فنی مدیر ضیاءالحق زی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د ګډون په هدف شاوخوا څلوېښت ایراني ورزشکاران هرات ولایت ته راځي. دغه سیالۍ د هراتي او ایراني ورزشکارانو ترمنځ کیږي. ویل کیږي د بلکرش سیمې سیالی هر کال په هرات ولایت کې د ایران او افغانستان د اړیکو د ټینګښت په هدف ترسره کیږي. او د روسیې د سکوهنې فدراسیون اعلان کړی کچیرې په دغه هیواد باندې محرومیتونه لرې نه سي، روسي ښځینه سکوهونکي به د المپیک د 2020 میلادي کال لوبو کې چې په توکیو کې جوړیږي ګډون ونه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دباندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کیږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.